السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دی نظریاتی کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د افغان کلتور په اړه چې ګواکې د نجونو د تعلیم پر ضد دی د خان څرګندونو بیا پراخ غبرګونونه پارولي.
دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. دا مطمئنا د اعتراض موجب ده.
د افغانستان مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورانو د دریو میاشتو معاشونه ترلاسه کړي.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او مشت خپل استحقاقونه راوړي دي د هغه معاشات هم ورته اجرا د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي.
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په وروسته یو میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد ساپای تخنیکی چارې مختوړي د یو نور راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس مې همکار احمد تکال سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام علیکم. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی او د ایران حکومت یو سیاسي کورد محبوس د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري په سخته خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام پنوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، پر ټویټر په یو پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
Sadly the situation in Afghanistan
لو بده مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. ل 3 میلیون زیات ماشومان سکهال د خوارځواکۍ او ل 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي تر لاسه نکړي د مړینې لګواخ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي لر رسیدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. متحدی ایالاتونو له افغانستان سره د مرستې لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی غونډه مهمه او رغنده بللې. د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو یو ورځنۍ ځانګړې غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر لیکلی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د غونډې په پای کې د او آی سی د موافقو یادونه وکړه.
په کانفرنس کې موافقه وشوه چې د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. دوهم، د افغانستان لپاره د غذایی امنیت یو پروګرام تطبیق شي. دریم دا چې باید د افغانستان مالی او بانکي چینلونه آزاد کړو، ځکه له بانکي خدماتو پرته اقتصادي فعالیت او له خلکو سره مرسته نشي کېدای.
او آی سی له پرونی غونډه وروسته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم وټاکه. د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځنګړی استازي په توګه نومولای دی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمېر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته ویل د زمري د میاشتې ټول او د وګي او تل د میاشتو ډیره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلی حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډیر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځ تر اخیره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دی او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم ورته اجرا
د دولتي ادارو د مامورینو پاتې معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لیندې په 9 په هورمستانګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډېدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس مهر د خبر لمخې د سپاه جکپوري قمندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو له لوري هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د بل خبر لمخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې IHR او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. د ډلو ویلي دي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه لمخ کې خبر نه و ورکړل شوی. د کردستان د سیاسي فعال په داسې حال کې اعدام شوی چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. قربانی په 2014 کال کې د ایران د بسیج ملیشا ځواک د دریو غړو د قتل په تړاو نیول شوی او د همدې کال له اکتوبر میاشتې راهیسې بندي و. او اسرائیلو متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلی. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پرېکړه اعلان کړې ده. د دې پرېکړې له مخې چې نن شپه نافذیږي هغه خلک چې متحدو ایالتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم وضع کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د امریکا لوی متخصص انتوني فاوچي خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ پاتې د ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې. د دې خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ. دوا اونیز خبرونې د لوبې میدان او تاند څنګ هم درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس راځو د سر خبری موضوع ته. داسې مهال چې د پاکستانی صدر اعظم روسي او سرګندونو په سیاسي او ټولنیز کچه پراخ خبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت بیا وایي عمران خان سپکوونکي یا توهینوونکي خبرې نه دي کړې. پاکستانی صدر اعظم پرون د اسلامي همکارۍ او سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د ده په باور کلتوري ستونزه یاده کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په حیث ورته غبرګون وښيي. ښاغلي متقی دا څرګندولې کابل ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو سره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسي او عوام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خو د طالبان حکومت وای عمران خان توهین امیز خبرې نه دي کړې. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل
هر ټولنه د بشر او خزو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلر کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونی ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جوني ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچه مخکنه جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو وړاندې شو او دا څرګندونې د افغانانو ترمنځ تفارقي چونې هڅه او دوی تسپکاوی وباله. خغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاس وهنی او د افغانستان په اساس ولې له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنیو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړي زه خدای ست نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسال امر الله صالح په جواب کې په خپل فیسبوک باندې لیکلی لز دا کړو لري او لزانه به خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونه کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت خبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلی صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و نوم او نشان یې نه و موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ ښوونځي درلودل موږ زده کړې درلودې موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په جواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خواره شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي خوشر بای دا د سیسام لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بللې او زیاتوي د برست تر لاسه کولو لپاره دا ډول کلیشي او مکرجن روایتونه پایته ورسوي. خغلی پښتین په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي افغانانو هیڅکله هم خزي لزدا کړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمیدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي خو زیاتوي د پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي خود د دې مجبوریت پاړه په څرګند ډول څنګه دی لیکلي.
و موریدل چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په پرونی غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو خبرګونونه پاړولې دي. د دې په باور دا چې افغان نجونې د تعلیم به برخې دي ممکن لامل کلتوري او دودیز محدودیتونه وي. د حقوقي چارو له کتونکو او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا لغړی صلاح الدین سیدی سره مې په دې اړه خبرې وکړې او په پایل کې مې د طالبانو لپاره د پرونی غونډې پر ارزښت وپوښتې.
مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به د دې څه بهرهبرداري وکړي دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت کړي دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وادي دي عمل بیا ورسته کیږي.
او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلمه په توګه بلنه ورکول سوی و په څنګ کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و د طالبانو بیرغ پکې نه و او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کوله د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی و دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی تر اوسه پورې نړیواله ټولنه پر رسمیت نه دی پیژندلې. اما د ځمکه پر مخ یو واقعیت دی نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي. واقعیت په توګه
په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پریښودل کېږي دا یو کلتوري او دودیز ستونزه ده. په دې باندې ډېر خبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ دوی خبري وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجي کیږي. د افغانستان په استازي تو په مختلفو ستیچینو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. مونږه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باور مند دي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنی تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه و او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمینه برابره شي چې برابره شوې ده، دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان کلچر په مولد کې دا د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غی نه ګڼي بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی ګنی، چې دا مطمئنن د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بی ځای دی.
د حقوقي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو پورستي یو میاشته کې له افغانستان سره د 102 میلیونه ډالرو نقد مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او نورو بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي رادیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالر 214 میلیونی، 29 میلیونی او 23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یو مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپل یو اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار د غنور موسی ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیت د حسابات انتقالي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم د موږ ورته ویلي چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدی شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي چې متاسفانه ځینې زمون بانکونه افلاس ته نږدې شوې ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمیر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډیر بې وزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تیروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بې ځایه شویو په کمپ کې اوسیږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حتی رسیدلی مونگه که غرمی دوده خروش پی تهیرانیو قداش پی خروسر تهیرانیو دوده نشته ده کم کومت بشران دوستانه چکیگی آقا مونگ تا منصفانه نرسیگی دیر خلقو تم دست پاتی دی دیر خلق دی چو دوده ورتنی ده غنی کراغان دیر شوی دی او یو کرابل کرابان دیریگی مونگه سنگو کو مونگه ده دولت ندقه غواری چو مونگ تا دوده او ده غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت لاره تک وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي او مالی مسایلو کې پاتې کیږي. د طالبان د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه رسیدلی دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د 100 میاشتې معاش ټولو مامورانو خود اسمبلی او میزان شاوخوا 90% ته رسیدلی. نوموړی ډاډ داسې مهال ورکوي چې یو شمیر مامورانو ازادي راډیو ته د معاشونو په ورکړه کې له ځنډه شکایت کړی. د ښاغلي اقمل سره مې مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د ماشونو ورکړه چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان ماشات لړۍ مو شروع کړو د ورکړې تحول وروسته مو د 100 د میاشتې ماشات ورکړه. بیا د نور ماشات ماتله و ځکه د ماشات په سکیل کې خورا ډېر مشکلات و، نو هغه حل سو یو نوی سکیل جوړ سو او موږ د ماشاتو د اسمبلی او میزان ماشات لړۍ مو ورکړه. تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت تر رسیدلی دي، استثناءً که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا، ځکه موږ دغه ټاکلی وو چې د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدې کې بیا مالي کال نوی کېږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د 2-3 میاشتو، داسې فیصدي ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې
هغه د 100% په نوصل فیصد ټول ته اجرا شوي دي او پاته دغه د 2 میاشتو لړۍ چې موږ وروسته شروع کړې دا هم که درته یم نن تر نیوی تر 15% اضافه اداره تاخستې دي. استثناء او سوی ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي دوی استحقاقونه نه جراوړي پر وخت دا خاطر پاتې دي.
احتمال سه بعضی ملاحظه وي استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانیو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3,500 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکیل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دا دوه میاشتې ماشاتو.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر دیوې ونیم اونۍ مخکې پورې د اوسم پیغامونه څه چې وایي، موږ ته ماشونه نه دي را رسېدلي. کېدای سي په لرې پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا د غنن چې زستا سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل و چې د دولتي کارکونکو د ماشونو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دا ماشونه داسې مال مامورانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې بشري ناورین د زیږیدو په حال کې دی. اکثره خلک ویره لري چې د ژمي پر مهال ممکن د غلطه بشري ناورین رامنځته شي. طالبان بیا وایي چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وشو. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی وو، او د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې هم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیده کاته هم کړی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و، کابل ته د بیرته راستنېدو مرحالی آزادی رادیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیره یو برخو کې د بشری مرستو په اړه خبرې اترې سوي دي.
اروپایي هیوادونو د ځنو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځنو استازو سره خصوصي مجلسونه هم تر سره شول. په ټوله کې ښاغلی خارجه وزیر دغه سفر له سره ورونو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمائندگان په دې باندې متقاعد شول چې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل شوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسۍ او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد السعود او مل حیات سره یې وکتل. ښاغلي بلخي لیکلي چې له یادو چارواکو او استازو سره په لیدو کتو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو پر راټولولو، سیاسي او سوداګریزو اړیکو، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو لرې کولو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په اړه بحثونه شوي. نوموړي لیکلي چې په ټولو دغو لیدو کتو کې له ښاغلي متقی سره د همکاریو او بشری مرستو درسولو ژمنې هم سوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې مؤثره تمامې سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت، خو وخت به د ځواب ورکړي چې آیا وای سي یا